کنډوالو لاندې د بندو پاتې انسانانو ځای معلومېدای شي. د سویسیان انسټیټیوټ تر دې پخوا هم داسې سینسرونه جوړ کړي وو چې ایسیتون، امونیاک او د انسان په وجود کې ځینې نور موجود مواد تشخیصولای شوی. دا مواد د سا ایستلو له لارې یا د بدن له پوستکي څخه بهر راوسی.
ازادي راډیو ته هغه غوښتو وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زئی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ووي. ل لاندو خبرو ورسره روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهیروي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا ستراتیژي بریالي دا د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ښه پرمختګ ورسره سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارت یو ګډ څېړونکي پلاوی پرون د حکومت کانګرس ته په راپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې ستراتیژي چندان بریالي نه ده. د ستراتیژي لامل کېدو سره د پام وړ پرمختګ نه دی سوی او افغانستان لا هم یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. په غزنی کې چارواکي وایي چې په دې یک جغتو قرباغ او اجرستان ورسوالیو کې په وسلوالو حملو کې 13 شپه 14 پولیس وژل شوی دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفی اسوسییټډ پرس ویلي چې په دې یک ولسوالۍ کې بهګه د وسلوالو په طالبانو په حمله کې د ولسوالۍ امنیه قومندان او د احتیاط پولیسو یو قومندان وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې وایي چې په روسي یو اونۍ کې په غزنی او بغلان کې 60,000 کسان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي تهران دا چې امریکایي پریکړه کوي نشي منلای. روحانی دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د پرونیو څرګندونو په جواب کې کړې دي. روحانی ویلی دی چې د نړیوال لپاره نور دا د منلو وړ نه ده چې امریکا به یې پریکړه کوي. او د ژورنالیستانو یو ډله چې د غربي رسنیو او همدارس د چین د خبري رسنیو استازي پکې شامل دي نن شمالي کوریا ته ورسېدل.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی مفرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه البته یک برنامه خاص است، برنامه ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان است و دی برنامه بیشتر در مورد ازی که روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان چقدر از لحاظ صحی بر مردم مؤثر میباشه و یایی که کسایی که دی ماه پرخوری میکنن و دچار کدام مشکلات میشن، یایی که دی افطار کدام غذا را صرف کنن که از لحاظ صحی صحتمند باشن و مشکل بهشان خلق نشه، دی مورد صحبت میکنیم. و دی برنامه دکتر صاحب عبدالواحد صدیقی متخصص داخله مهمان ما هستند تا در سوالات شما که زنگ میزنین پاسخ بده. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از لحاظ صحی فواید زیادی دارد. شماری از دکتران متخصص میگویند روزه یعنی کم خوردن، کم آشامیدن در مدت معین از سال است و این بهترین جای معالجه و حفظ تندرستی میباشد. آنان میگویند با روزه گرفتن بدن ابتدا با گرسنگی و گاه نوع تحریک عصبی و بعد ضعف در بدن احساس میشود، ولی در این حال فواید پنهانی دارد که اهمیت آن بیشتر است، زیرا تمام اعضای بدن مواد زائد خیش را برای نگهداری و تعادل محیط داخلی و قلب دفع می کند. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو زادی گفت بعضی امراضی است که نمی توان توسط دوا آن را علاج کرد، اما روزه به خوبی آن را معالجه می کند، چنانچه بهترین دوا برای برطرف کردن سوی هاضمه روزه گرفتن است. دکتر اقبال در مورد فواید روزه چنین می گوید:
توسط روزه گرفتن از حملات قلبی جلوگیری میشه، از حملات سکته های دماغی جلوگیری میشه و در ضمن در ماه رمضان مبارک خوشبختانه سویه گلوکوز یا شکری که بالا باشه او منظم میشه. میگه کسایی که جگر چرب داره جگرش چربی شاو میشه، جگرش پاک صفا میشه. اگر کاندید سنگ های صفراوی باشه توسط روزه گرفتن امی چربی خون وقتی که پایین آمد و قوات سنگ های صفراوی کمتر شده میره، مشکلات تنفسی، اثرات تنفسش از بین میره، شوانه و نمو خروسی که داره و از بین میره و حتی اگر کدام نفس کوتاهی برای چند ثانیه داره چه او هم توسط رمضان از بین رفته میتونه.
دکتر اقبال میگوید بسیاری امراض به خصوص چاقی، چربی خون بالا، فشار خون بلند، شکر و برخی امراض دیگر با روزه گرفتن از بین می رود. دکتر اقبال توصیه می نماید که در ماه مبارک رمضان باید افراد از پرخوری جلوگیری نمایند. به گفته وی افرادی که روزه میگیرند باید هنگام سحر و افطار غذاهای سبک بخورند و بیشتر از مایعات استفاده نمایند. دکتر پرویز در مورد این که چه نوع غذا در سحری خورده شود میگوید:
وا در سحری میگه شما غذاهایی را بخورین که وا طویل الهضم باشند. ببینین ما شما اکثرا در سحری از عسل استفاده میکنیم، از مربا استفاده میکنیم که این غذاها تا ظرف 4 ساعت با مصرف میرسه و طرفای نوبجه ما شما به انرژی بیشیمه میشین. میگه غذاهایی را استفاده کنین، مثلا سبزی میتونین شما استفاده کنین، حتی بامیا، کچالو، حتی نان خشک و برنج هم استفاده کرده میتونین. و در زمین میگه شما به اندازه کافی مایعات بگیرین. مایعات اگر تربوز باشه، دوغ باشه، آب باشه، چای باشه، فقط با کلی مایعات.
دکتران میگویند امروز علم ثابت کرده که در رژیم غذایی روزداری چربی های اضافی بدن کم می شود و چاقی بی‌رویه و مضر کاهش می یابد، فشار روی مفاصل کمتر و اندام های تحتانی شکم و دستگاه های قلبی، عروقی و گوارشی تنظیم و تعدیل می شوند. دستگاه دفاعی بدن نیز به حالت آماده باش در آماده و تقویت و تنظیم می گردد.
روختیا در جوان شتمنی به همدیخ پروانه که وابری
دکتر صاحب صدیقی به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد ماه مبارک رمضان و فواید از یک از لحاظ صحی چقدر مؤثر میباشه بر ما معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته ګرانو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله لرم تاسو جوړ اوسئ او د روژې د مبارک میاشتې البته مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وړاندې کوم. اصلا د روژې مبارک میاشت چون فواید هم ډیر لري، ستر فواید لري، هم د دین پر اساس باندې، هم صحي او طبي لنګونه هم ستر فواید وجود لري. باید وایو چې خپله روژه اصلا د اسلام د مبارک دین د هغه پنځو ارکانو څخه یو ډیر ستر رکن دی چې په ټولو مسلمانانو باندې البته عاقل بالغ باندې فرض کړی شوی ده. روزه د طب د نگانو باید وایو چې ډیر ستر فواید لري. معمول ترین فواید دا دي چې اصلا د انسان د بدن د مختلفو سیستمونو د امراضو د کمښت باعث ګرځي. یعنی فاستنګ حالت یا د لوږې حالت هغه حالت دی چې کچرته یو انسان البته په صلاح په یو ورځ کې هغه د صبح صادق څخه تر په صلاح د غروب د لمر پورې هغه د لوږې حالت کې پات شي، نو د هغه په صلاح د بدن د مختلفو اعضاو چون هغه په صلاح هغه باندې بوج را کمیږي، وظایف نسبتا را کمیږي، لوډ ور باندې کمیږي، خاصتا هضمي سیستم باندې واضح خبره ده چې خپله اکثریت غذایی مواد و هضم د هغه جذب البته د هضمي طرق څخه کیږي، د ډایجستیو سیستم څخه کیږي. همدغه هضمي سیستم دی چې د انسان د بدن لپاره البته انرژي برابرې، کالوري برابرې، ځکه نیوټرینټس مغذي مواد چې هر کله په کولمو کې جذب شي نو هغه عمومي سرکولیشن ته د وینې داخليږي او مثلا بعد هغه بیا جګر ته ځي، پښتورګو ته ځي، ورسره زړه ته ځي، بیا بل اخره د زړه په واسطه باندې ټول انسان ته تقسیم کیږي. نو که چیرته یو څوک په اصلا په دوامدار ډول باندې د سیو حالت څخه استفاده کوي چې هغه غذایي توکي په اصلا ډیر ورڅخه استفاده کوي، پرخوري کوي، نو دغه ټول سیستمونه باندې لو ډیریږي، کارو باندې ډیریږي، او بالاخره دغه سیستمونه بیا د ستړیا سره مخامخېږي او بالاخره مشکلات ستونزې ایجادېږي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد هستن که مثلا مشکلات صحی دارن یا شکر دارن یا فشار خون دارن، مخصوصا در مرض شکر که میگن باید گرسنه نمانه، یا چطور میتونن روزه بگیرن؟ یا
بله، اصلا اسلام مبارک دین دست یو ستر دین دی چې هغه البته د سهولت دین دی د مسلمانان لپاره. همیشه په اصطلاح په شریعت کې داسې یو چوکاټ شته دی چې ستونزې مشکلات که چېرته موجود اوسیږي په اصطلاح کولی شي چې یو شخص روژه ونه نیسي. زیاتره ټول هغه امراض چې په هغه امراض په بیس کې خپله انسان ته د روژې نیول مشکل اوسیږي، د انسان د مرض د تجدید باعث وګرځېږي، دغه وخت اسلام مبارک دین ته اجازه ورکړي چې تاسو په سلا روزه ونیسئ. کاغه د شکر ناروغي ده، کاغه هغه میندې دي چې هغه امیدواري اوسېږي، هغه میندې دي چې په سلا هغه لکټیشن ورکړي د شیدو ورکړي وخت کې اوسېږي. که چېرته هغوی د دوی توانایي ونه لري چې په اصطلا هغه روژه ونیسي، هغه یعنی په دې معنا چې خپله مور ته ضرر رسېږي، په دې معنا چې خپل ماشوم ته ضرر رسېږي، نو ښه خبره داده چې بیا هغه د روژې د نیول څخه اجتناب کېږي. نو که چېرته یو څوک شکر ولري، نو شک واضح خبره ده، که چېرته یو شخص شکر ولري هغه د شکر ضد درمل اخلي، دغه تبند بده بدن هغه انسولین معمولا په اصطلاح چون نه اوسېږي یا ښکته اوسېږي، هغه خپله د وینې ګلوکوز که چېرته د شکر ضد درمل څخه استفاده کوي د وینې ګلوکوز ښکته کېږي. نو په اصطلاح باید ووایو چې دا باید انټیک وکړي، یعنی ګلوکوز دوباره د خولې د لار نه واخلي تر څو دا د وینې د شکر اندازه یې ډېره ښکته نه شي. نو ووایو چې شکر هغه په اصطلاح یو استقلابي ناروغي ده چې د هغې هایپر ګلیسیمیا، یعنی د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز د سوي لوړوالي په نسبت باندې د وینې د ګلوکوز د سوي ښکته والی دا خطرناک حالت دی. څومره چې ګلوکوز د وینې ښکته کېږي، نو دغه شخص ځي په اصطلاح کوماتوس حالت ته، یا کوما ته دی چې موږ ورته هایپر ګلیسیمی کوما ورته وایو.
ډاکټر صاحب، می تماس هم میگیریم، باید از صحبت میکنیم. برادر ما نبی الله زابلی روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام، تشکر، سلام به شما. سلام محترم نبی الله زابلی، دا وخت له غزنین یو پختنه ډاکټر صاحب نن درم.
بفرمایئ، سوال تاسو بگوین.
مننه کوم ډاکټر صاحب، پختنه نه انداده ناسي کچرته یو کس د نېدی شپایلوري لري یا هم د نېدی زخم لري، پر هغه متاسفانه کې تقریبا نسبتا سینې روزه تر هغه وخت ډېر تکلیف هغه مېدی څخه کومږي پتی شي. نو آیا که څوک د نېدی شپایلوري لري، دا اوس هم د ډاکټر صاحب په صف کې ناست یم، غواړم چې د مېدی شپایلوري تداوي وکړم، نو هغه ته څنګه پکار دي چې یعنی د ماښام لخوا د پیشلمي لخوا څنګه غذا او له کومو نه غذاو نه ډډه وکړي تر څو د ده مشکلات رفع شي؟ مهرباني که څه پوښتنه لرې هم اورم.
زبلا صاحب، آیا تا د بسلا معاینه د کړې ده؟ دغه د چپایلوري تشخیص آیا په ډکو بولو کې شوی دی که په وینه کې شوی دی؟
بله ډاکټر صاحب محترمه، داسې یو کال مخکې تیر کال په همدې روزه کې د معدې مشکل چپایلوري راته پیدا سو، په دواړو طرفو نه معاینات وسو او ایچ فایلوری دا په وسه هغه وخت خدای نډیرو تداوی ورسته، یعنی درې میاشتې مې دوا وکړه، ورسته له هغه نه ښه شومه، دغه نه میاشتې شومه، خو بیا هم دا روزه چې راورسېده بیا زما تکلیف پیدا شوی دی، یعنی هغه مخکینی رقم تکلیفونه راته پیدا شوي دي. خو اوس دا شیبه وروسته ډاکټر صاحب ته مراجعه کوم چې څه مشکل او څنګه به یې راته تاسو ښوونه به راته ښیي چې زه باید له څنګه غذاو استفاده وکړم تر څو په روزه کې زه له دې مشکل سره کال راته پیشیږي، تر څو ځان یې دفه ځینې وکړم او راته کم شي مشکل، یعنی کومک راته وکړي په دوا کې له کومو غذاو ډډه وکړم او کومې.
سمه ده، زابل صاحب برنامه تعقیب کړئ، انشاءالله جواب یې واورئ. زابل ورور، باید اصلا د ایچ پایلوري فعلاً تثبیت شوی ده یا نه؟ د چون درې میاشتې مخکې د یو ستونزه درلودله د ایچ پایلوري، هغه هم باید په ډکو بولو کې یا سټولو کې معاینه شي تر څو تشخیص شي په وینه کې درست ریزلټ یا په اصطلاح هغه درست نتیجه نه ورکوي. ایچ پایلوري چون خپل ځان ته خاص یو رژیم لري، باید ویو چې تر اوو څخه تر سوال سترژو پورې چون زابلی ورور فکر کوم چې دغه رژیم اغسته هم دی، د یو متخصص ډاکټر صاحب تر مشورې لاندې دغه رژیم اغستل شوی دی. دغه نورسته بیا دیرش بسلا درې میاشتې یا نوي ورځې یو دوا ده سره دوا ده چې هغه دغه په تعقیب باندې خوري تر څو د ایچ پایلوري بسلا دغه بکتریا چې معده کې ده او بسلا ستونزې مشکلات پیدا کوي تر څو دا دوباره ریاکټیو نشي یا فعال نشي او بل ستونزې مشکلات ښه خبره دا ده. فعلاً لپاره که چېرته دی دوباره معاینه یې وکړله او چون وویل چې زه ډاکټر صاحب سره نږدې ناست یم، که چېرته معاینه یې وکړه، البته معاینه هم باید مواد غایته معاینه وکړي، که چېرته تثبیت شو چې دا ایچ پایلوري لري، نو چون بیا هم دوباره باید د لپاره هماغه د سوال سر رژیم برابر شي او تر څنګ په اصطلاح هغه داسې یو رژیم ده چې هغه دوه وخته خوړل کېږي په ورځ کې، سهار او بیګا خوړل کېږي، یعنې دی کولی شي چې په اصطلاح پیشنمي وخت کې او د ماښام د روژه ماتي په وخت کې ورڅخه استفاده وکړي. بهترینه خبره دا چې دغه ورور چون مخکې به ورته هم ډاکټر صاحبانو اطمینان ته توصیه کړي چې د ترشي بابنه مرچک دغه شیانه ترشیانه باید جدیګری وکړي. ټول هغه شیان چې د معده باندې بوجرړي مخارش وسی کې هغه څخه اجتناب کړي. د دې ترڅنګ ترکاری باب چون اکثریت دغه میکرو مداخله معمولا د ترکاری باب له څخه ده، د کولی شي ترکاری باب نه په سلاد یو کم وخت لپاره استفاده ونکړي. د دې ترڅنګ ټول هغه خواړه چې هغه په سلا سره شوي وسی کې په خوړو کې سره شوي وسی کې دغه څخه هم کم استفاده کوي. چون د روژې په سلا مبارکه میاشته د هرگز نشي کولی شي هغه نوشابونه استفاده وکړي چې هغه تیزاب دار وسی کې. د کولی شي چې د نرمو غذایی مواد څخه چې دغه په ترکیب کې نیوټرینټس یا مغذي مواد شامل وسی کې باید د دې څخه استفاده وکړي. او ټول هغه غذایی مواد چې هغه ثقیل وسی کې، هغه سنگین وسی کې، دغه هضم سخت وسی کې، د دې ونه اجتناب کې. هغه کې فرضاً لوبیا ده، هغه کې فرضاً غټه غوښه ده، هغه کې فرضاً وریجې دي. دا چون پروټیني مواد دي، معده باندې یو څه اندازه فشار راوړي، د هضم لږ ثقیل دی، نو دا ورور کولی شي چې دې څخه اجتناب وکړي.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما شیرلی از ولایت فاریاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستین برادر؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلامت باش. زده فاریاب دولت دولتا با دولتالی سی سی پنز باشیم. زما پشا دا نسبتا مایی بده دای مایی بده شرمتی دا اکسل تطلی لیمت دایی مکری دا بس نو شد دا پتا سال دا یخی تخبا دوری بس دا یخی تخبا دوری خوز دا غد اکسل تطلی دا غصبا بیچی خوز چیلان دا روزی سر نسبتا پیر شد چیزا دا کم فارو تخی استفادا و کم دا بخشی بود.
سوال شو نگشتین یا تکرار کنن؟
که چی تیو بار رور داغ سوال ده سلیگ را توازی کلی و بخنی سرا
داغ و داغ می تسکیب ده چیز نفشا مایی بده رمتیزون ده دا یخی تخبا دوری و داغ مسوال ده داغ سرسا بخا چیزی چیشی وخرم پا داغ روزی که نسبتان شستا ویده و چیشی وخرم دا کم شتخی سپادا و کم شبوی ورد.
خا سما درور من ورور کولی شي چې د هر نوع غذایي توکو نه استفاده وکړي. اصلا روماتیزم پسلا دی وای چې پسلا مایوب یا فلج ور کړی دی، یعنی طبابت کې داسې کوم غذایي توکي نشته چې په دې کې مزاد استباب یا کانټینټ کې دي. چې موږ کولی شو دغه ورور ته ووایو چې ته د هر نوع غذایي مواد نه استفاده شي کولی، په استثنا د ټول هغه تور شیان دیر هغه یخ شیان، چون پسلا دا همیش دغه وضوع چې د یخی هوا سره مواج کیږي پسلا د دردونه منځ ته راځي، د ورور بیا پازویږي. نو بهتره خبر دا چې دا نو غذایي مواد نه استفاده شي کولی. په استثنا د ترشي مرچک دغه شیان باید استفاده ونکړي. او کولی شي چې خپله دغه مربوطه عضو چې پسلا روماتیزم لري، ستونزه لري، مشکل لري، دا پسلا ګرم وساتي او مربوطه ډاکټر صاحب چانه چې دوا اغوسته ده کوشش دې وشي چې د هماغه د تداوی تر مثلا تعقیب لاندې اوسېږي.
تشکر ډاکټر صاحب. یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم.
فرشتان مونه احترامات مومونه محترم دکتر سلطان سلامونه اولون بکنم فضل هادی وردگی ما.
وردگ صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
منو نخوره سلام دکتر صاحب. نه دو مو داغا پختن اصول دا که چوک به میده تکلیف ولیری یا میده گوشکا یا میده زخم شویری اغا پا دو روزه که دی کم استفاده وکوی کم خوالو نه اغا وکو چه اغا بعد اغا ازا پی بانده وکو کم خوالو بخوری و کم و نخوری پا دو روزه تو میشه.
تشکر وردک صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما صحبت میکنم، بفرمایید دکتر صاحب.
دو مدی مشکلات تنزی خیلی دیر زیاد دی نغې جملې څخه چې په موږ اوساس ټولنه کې معمول ترین ستونزه د معدې هغه اخبار د معدې د میکروب موجودیت چې په عامې اصطلاح باندې ټول خلک پیژني چې موږ ورته په طب کې ورته ایچ پایلوري ورته وایو. د دې ترڅنګ اکثریت اوقات هم پیپټیکل سرونه دي یا ګیسټریکل سرونه دي یا د معدې زخمونه دي، دا هم موجود اوسېږي. نو ټول هغه اشخاص چې هغوی د معدې ستونزې مشکلات لري یا په اصطلاح د معدې سوزش لري یا د معدې په اصطلاح پړسوب لري یا د هاضمې خرابوالی ستونزه مشکل لري، بهترین خبره داره چې ټول هغه نرم او غذایی مواد څخه استفاده وشي چې د هغوی په اصطلاح هضم آسان وسیږي، هغه نسبتا ډیر په اصطلاح اوبلن وسیږي، مایع شکل ولري، ځکه د هغه مایع ډوله غذایی مواد هضم پروسه نسبت هغه نورو په اصطلاح هغه جامد او غذایی مواد ته دغه هضم پروسه آسانه ده. دلته باید ووایو چې د ترشي بابونه، د مورچکونه، د په اصطلاح د اچارونه، چون روژه مبارک میاشته اکثریت فامیل د اچار استفاده کوي. دغه کسان د اچار دغه شیانه باید استفاده ونکړي. ښه خبره داده چې پسلا اضافي مایعات واغوستل شي. بهتر خبره داده چې د پسلا ترکاري باب نه استفاده وشي. بهتر خبره داده چې پسلا د شات نه استفاده وشي. ښه خبره داده چې د خرما نه استفاده وشي، د شیدو نه استفاده وشي. یعنی هغه طبیعي غذاګانې که ډیر استفاده وشي، زما په اند باندې، زما په نظر باندې دا بهترین کار دی. ان شاء الله د معده باندې باندې بوج راځي، نه بور باندې فشار راځي او ستونزه به ورته هم نه ایجادېږي.
بسیار تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، میشه در مورد از این معلومات بتین که در افطار بیشتر کدام نوع نوشیدنی ها صرف شوه که مشکل برام و نفر ایجاد نکنه؟ مثلا بسیار آب سرد می نوشن یا چای بسیار داغ، کدام از این مناسب است؟ چی باید بخورن؟
خه خبره داده چې نه د ډیرو یخونه استفاده وشي او نه د ډیرو ګرمونه استفاده وشي.
په نوشابه های گازدار
طول هغه به اصطلاح نوشابه چې هغه گاز لرونکي اوسیږي دغه نه هم اجتناب بشي.
اها تشکر.
دلته خو یو ستونزه داده چې خپله د معده چون یو خالی حالت کې اوسیږي، ام ټي اوسیږي، نه د غذایي مواد نشته دی او پریټل سیلس یا جداري حجرات په معده کې دي، هغه دوامداره ډول باندې ایچ ایل یا د معدې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید تولیدوي. که دلته دا یو تیزابي شی بیا هم معدې ته واچوي، نو اسید د معدې نور هم لوړوي، هغه نور هم تنبیه کوي، هغه حجرات تر څو ایچ ایل نور هم تولید کړي، نو امکان درلود چې د معدې زخم ورته پیدا شي. ښه خبره داده چې دا پسلا د مایات نه استفاده وکړي، نه داسې مایات چې هغه پسلا ډېر یخ اوسیږي.
شنونده دیگه ما روی خط است، امیدوار هستم که اینا در مورد موضوع برنامه سوال کنند. بله سلام علیکم. تماسشان فکر میکنم قطع شد. شنونده بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. خصوص تماس گرفتیم برنامه شما امروز موضوع چیست؟
موضوع برنامه ما در مورد ماه مبارک رمضان است که چی چیزا باید خورده شود، چی مشکلات ایجاد میشه، کس که مشکل داره یا روزه بگیره نگیره، از لحاظ صحی مشکلاتش چیست؟ بفرمایید در این مورد است.
روزه چه صحیح ما در پختن ده چه پروژه که چی صلاح تنده نشی تنده آنخلی کم تدبیر بید سرا
سمی ورور تنده واخلی که تنده آنخلی
تنده وای نخلی چی کم تدبیر ونیسی چی تگی نشی حال
سهم دارو سهم اصلا خسته پختنه وکړه. نو زیاتره ورونه زیاتره فامیلونه پښمنی وخت کې البته د داسې غذایي توکو استفاده کوي چې هغه په اصطلاح شخص بیتګی کوي، یعنی ویل شو چې هغه زیاتره د غوښو نسو کې استفاده کوي، زیاتره اشخاص د لوبیا نه استفاده کوي، زیاتر اشخاص چون بیا ډیر خوږو شیان استفاده کوي چې هغه هم بیا تند منصر وړي. ښه خبره داده چې ټول هغه غذایي توکي، ټول هغه غذایي مواد چې هغه خپل ترکیب کې ټول نیوترینس لري، ټول مغذي مواد لري، که هغه فردن منرال اوسیږي، که هغه ویټامین اوسیږي، که هغه پروټین اوسیږي، که هغه مایعات اوسیږي، اوبه اوسیږي، که هغه به اصطلاح فرج یا شحمي مواد اوسیږي، نو دلته ښه خبره ده چې د شحمي مواد اوسونه کچه ښکته اوسیږي، اما غوړ بیا شخص نه ته کیږي، نو که چیرته پسلا غوړین مواد نه سوکو پښنمی کې ډیر استفاده کوي، اما غوړ شخص به تندې طرف ته ځي. بهتره خبردار چې پسلا ترکاری باب نه استفاده وشي، چې هغه پسلا هغه تولید انرژي هم لږ اوږد مهاله وسیږي. که چیرته د ډیر کاربوهایډریټ نه سوکو استفاده کوي، قندي مواد نه استفاده کوي، چې هغه هغه پسلا انرژي چې تولیدي هغه شارت وخت لپاره وسیږي، امکان دولري یو سلور یا 15 ساعت وسیږي، نو هغه هم به ورسره دا غنه سم سړی وګکیږي او هم سړی پسلا د تند په طرف باندې ځي. ښه خبره دا چې مایات سړی وخت لري پښنمي وخت کې خپل فعالیتونه کم کی، اکټیویټی غانې کم کی، د لمر تششوات نه سړی لږ ځان وساتي، نو دا شخص خپل د تند په طرف باندې ځي. سمول چې یو شخص په اصطلاح د لمر په وړاندې کې کار کوي، فعالیت کوي، د دې ترڅنګ په اصطلاح هغه هم پښنمي وخت کې مایات کم اغستی اوسیږي او د فټ یا د غوړین مواد نه ډیر استفاده کړي اوسیږي، حتی باندې هغه خپل د تندې په طرف باندې ځي، هغه په اصطلاح تند ورته پیدا کیږي، تګی کیږي او بالاخره په اصطلاح ستونزې سره مخامخ کیږي.
بله دکتر صاحب، چون در رابطه با ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم، در رابطه با خانمایی که حامله هستن در ماه مبارک رمضان چطور است اینا روزه بگیرن و ایایی که اگر طفل شیرده دارن مثلا چطور است؟ چی بخورن؟ چی کدام نوع غذا بخورن در زمان افطار یا سحر؟ یا بگیرن نگیرن روزه چه رقم است؟
مخکې مې ترې یادوري وکړه چې د اسلام مبارک دین دا سهولت دین دی، بعض حالات کې مسلمانان ته اجازه ورکړه د پسلا چاغه روشه اخري یعنی روشه ونسی یو لاغي حالات څخه تستری دوري وکړه ټول هغه مین دي چې هغه پرېګننت وسیږي پرېګننسي ولري حاملګي ولري کچیرته اصلا کچیرته د دې مور خپل صحت دی دغه لګه موزیره تمامېږي او یا هم ماشوم ته هم موزیره تمامېږي یعنی هدف مې دا دی کچیرته دغه مور هغه تغذیوي حالات خراب وسیږي تغذیوي حالات درست نه وسیږي او تر څنګ هم په یو غریب فامیل کې د ژوند وکړي یعنی هغه درست مغذي مواد هغه درست غذایی مواد چې د بدن لپاره پسلا ضروری دي او اړین دي هم د ماشوم لپاره هم د دل لپاره که چې دا ورته ورو نه رسیږي طبعا هم د دې ماشوم ته ضرر رسیږي او هم د دې دغه مور خپل صحت ته ضرر رسیږي نو دغه وخت کې د کول شي چې پسلا د روژې څخه یعنی روژه ونیسي تر څنګ ټول هغه میندې چې هغه لکټیشن کوي یعنی لکټیټ مادر سوسیږي یعنی هغه خپل ماشومان ته شیدې ورکوي نو ښه خبره دا ده چې که چېرته دغه ماشوم د شپږ میاشتو څخه عمر ډېر وسیږي دغه مور د خپل د شیدو سره تر څنګ باید پسلا هغه میندې چې پسلا هغه د لکټیشن وخت کې اوسیږي یعنی هغه خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او د دې تر څنګ پسلا روژه هم نیسي مخکې مې یادوري ترې وکړه ټول هغه ماشومان چې پسلا د هغوی عمر شپږ میاشتو څخه ډېر اوسیږي او دغه ماشوم ته چون مورې باید تر دوه کالو اله دوه نیم کال نظر کتاب وینا ته دی باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي ځکه دغه ماشوم بدن البته د نشونمو په حالت کې دی بدن البته یو سری ګروت اینڈ ډیولپمنټ لري دغه ماشومان باید مور ورته شودي ورکړي شودي باید قطع نه کړي د دې ترڅنګ دغه مور خپل شودي چې ورته ورکړي چون رژیم ورکه میاش هم ده ځکه مور باندې هم فشار وسیږي دغه ماشوم ته د شپږ میاشتنی عمر څخه ورسته باید په ابتدا کې نرم غذایی مواد نرم غذایی توکي دی ورته شروع شي او ورسره به اساس د سخت غذایی یعنی هدف مې دا دی چې د شودو ترڅنګ دا باید نو اضافي غذایی مواد خپل ماشوم ته شروع کی ذکر دا ډیر اړینه ده او تر څنګه خپل د غمور هم باید د ټول هغه غذایی مواد څخه استفاده وکړي چې هغه مور احساس د مړښت پکې کوي مور احساس د کالوري یا د پوره انرژي پکې کوي کچیرته مور غربت حالت کې موجود وسیږي مور نشي کولای چې په اصطلاح خې غذایی توکي او خې غذایی مواد واخلي او یا هم د ماشوم سند سلور یا شپږ میاشت څخه کم وسیږي یا نور اضافي غذایی مواد ورته هم نشي اضافه کولای په مور باندې فشار وسیږي هم ماشوم ته دغه شوده کفایت نه کوي چې ماشوم ته ور پسلا ورکړي ماشوم د مړخت وایي سګردي ماشوم هم نارامه ماشوم تمن بیا د عمل سره مخامخ کیږي دلته هم بیا د اسلام مبارک دین ویل دي چې دغه مور پسلا دا باید روژه ونه سي تر څو خپل ماشوم ته ضرر ورسیږي او مور ته یا والدې ته هم ضرر ورسیږي ولې بیا برگشت مهم ده چې باید بیا وروسته د پسلا د خپل قضایی بیت عیدا کی
ډاکټر سبی کی در رابطه با فواید ماه مبارک رمضان بر کسایی که مخصوصاً عملی هستن یا سیگارت میکشن یا نسوار اینا چی فایده هایی بر از اونا میرسنه که اینا رو زره بگیرن؟
باید وایو چې اصلا تیر وخت ما یو کتاب مطالعه کوم یو امریکایی ډاکټر کارلو پنوم باندې یو ډاکټر هغه لیکلو چې اصلا د ټول امراض له جملې څخه نه ویشت هغه ستر امراض چې هغه هیڅ ډول معالجه نه لري هغه هیڅ ډول تداوی نه لري مګر هم د هغې ستره معالجه د هغې ستره تداوی صرف اولګي حالت دی صرف د روژې نیول دی که چیرته یو نفر په کال کې یو میاشت یعنی دېرش ورځې د روژې ونیسي د دې د بدن لپاره ډېر ستر فواید شته دی ستر فواید او ستر ګټې دا دي لومړی د دغه شخص البته هغه ذهني مشکلات ذهني ستونزې چې دي دره کمی کی دویم قدم کې که چیرته په اصطلاح د جنسي ضعیفاله ولري دا ښه کیږي دا مقوي کیږي دا قوي کیږي د دې تر څنګ که چیرته دغه شخص یو کرونیک کانسټیپیشن یا په اصطلاح یو مزمن شکل باندې قبضیت لري دا قبضیت رفع کیږي که چیرته دغه شخص په اصطلاح د وینې سرطان ولري روژه یوازنه د وینې سرطان لپاره یوازنه تدوی روژه ده په ټوله نړۍ کې نورې ست د وینې سره مګر هم لیکیمیا یا بلډ سی ای یا د وینې سرطان معمولا ستره مالجه همدغه د روژې مبارک مشول ده تر څنګ اوبیسټی کمی یا چاخواله کمی د جسم له چاخواله کمیږي تصفیق د چاخواله د کمخ سره یا د وزن د بایل سره اصلا د وینې فشار کمیږي د وینې غوړ کچر دی شخص لري یان ترایګلیسرید هایپرکلسترمیا ولري دا د وینې غوړ راکمیږي کچر د پېستلا شکر ولري یعنی په مجموع کې د سویم چې روژې مبارک میاشت یا خبره د روژې نیول اصلا دا بدن د مختلف اعضاء او د انسان د بدن د مختلف سیستمونو پېستلا اغل لوډ راکمای د مختلف سیستمونو د تقویې بایس ګرځي دا غي د ستړیا د رفع بایس ګرځي او په نتیجه کې ټول استخلابي په اصطلاح هغه پروسه چې بدن کې تر سره کیږي او دغه استخلابي پروسه په نتیجه کې چې انابولیزم کټابولیزم او په نتیجه کې انرژي او کالوري د بدن کې تولیدي دا ټول په یو نارمل شکل باندې پر مخ پیول کیږي او د انسان د بدن لپاره ستر فواید هم درې چې ماتریا توري کوي.
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب، برنامه بسیار خوب و آموزنده بود. امید است که شنونده های عزیز هم برداشت های بسیار موثر از این برنامه داشته باشند و برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب عبدالواحد صدیقی متخصص داخلی اطفال که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.